درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. تاسو ته زه اسمت څاروان د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هرکلی وایم. په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتو د امنیت شورا د بندیزونو د تحلیل او څار کمیټې تازه راپور یو اړخیز او نامتوازن وباله. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد په هغه اعلامیه کې چې نن رسنیو ته لیږل شوی ویلي، د امنیت شورا د بندیزونو دوام او دا ډول راپورونه له تعصب ډک دي. د ملګرو ملتو د امنیت شورا د بندیزونو د تحلیل او څار کمیټې په خپل نوي راپور کې ویلي، طالبان له القاعده او پاکستاني طالبانو سره پیاوړي اړیکې لري او تر څنګ ځینې نورې ترهګري ډلې هم د دوی تر واکمنۍ لاندې فعالیت او ازادي لري. خو د طالبانو ویندوی ویلي، د دوی حکومت ډاډ ورکوي چې له افغانستانه به ګاونډیو هیوادونو سیمې او نړۍ ته هیڅ راز خطر نه وي او افغانستان چاته اجازه نه ورکوي چې له خاورې د نورو پر خلاف کار واخیستل شي. د طالبانو ویندوی د دوی د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو موجودیت هم په کلکه رد کړی دی. د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وای د روان میلادي کال له جنوري تر مارچ پورې په افغانستان کې 400,000 ماشومانو د دوی د تغذیه له پروګرام ګټه اخیستې ده. د ادارې نن په خپل ټویټر کې لیکلي، د تغذیه پروګرام له خوارتواکۍ څخه د ماشومانو د ساتنې او ژغورنې په برخه کې مرسته کوي. د خوړو نړیوال پروګرام د اروپایي ټولنې، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان او جنوبي کوریا مننه کړي چې د دې پروګرام ملاتړ کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې ویلي و چې په افغانستان کې له 3 میلیونه زیات ماشومان او تر 800,000 زیاتې امیندواري میندې او شیدې ورکوونکې ښځې له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي، د کابل په خاکي جبار ولسوالۍ کې 3 نوې لرغونې سیمې کشف شوې دي. باختر خبری آژانس چې د طالبانو د حکومت په کنټرول کې دی، نن د لرغون پوهنې د رئیس ذبیح الله سادات په قول وویل، د دغه ریاست مسلکي پلاوی د خاکي جبار په کاریز، دوران خیلبند او قریه ملنګ سیمو کې دا 3 لرغونې ساحې کشف کړي دي. د ښاغلي سادات په وینا، د دغو لرغونو ځایونو مخینه له لومړۍ تر 5مې پیړۍ پورې کوشاني دورې ته ورګرځي. د خیبر پښتونخوا په ځینو برخو کې پرون سخت ورښتونه د 25 کسانو د مړینې، د 115 کسانو د ژوبلېدو او ګڼو کورونو د نړېدو سبب شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې د ژغورنې د چارو مخکښ افسر خاطر احمد پرون ویلي، بارانونو او ژلې بنو لکی مروته او کرک ولسوالۍ ځپلي او د برېښنا ځینې پایې چپه کړي دي. د په وینا چارواکي هڅه کوي ژوبلو کسانو ته فوري مرسته ورسوي. تیر کال د پشکال بارانونو او سیلونو د پاکستان زیاتې برخې ویجاړې کړې. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون خپل ایرانی ساری ابراهیم رئیسی ته د ایران لخوا روسیې ته د بی پیلوټ الوتکو د ورکړې د عواقبو په وړاندې خبرداری ورکړ. د مکرون دفتر په یو اعلامیه کې ویلي، په دې تلیفوني مکالمه کې ایمانوئل مکرون د ایران غوښتنه وکړه خپل هغه ملاتړ سم د لاسه ودروي چې د اوکراین په وړاندې په جګړه کې روسیې ته برابروي. د بیان له مخې د فرانسې ولسمشر د ایران د اټومي پروګرام د مسیر په باب هم اندېښنه ښکاره کړه. او د کاناډا صدر اعظم جاستین ترودو د کیف د نا اعلان شوي سفر په مهال له اوکراین سره د نورو پوځي مرستو ژمنه وکړه. ترودو د اوکراین په جنوب کې د روسیې تر ولکې لاندې د کافبوفکا په نوم د اوبو د بند ویجاړېدل وغندل. اوکراین د دې بند په ویجاړۍ کې روسیه په لاس لرلو تورنه کړې، خو مسکو دغه تور ردوي. د کاناډا صدر اعظم له اوکراین سره د 315 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د پوځي مرستې د نوي بستې اعلان وکړ. تاسو له ازادي رادیو خبري مجله اورئ. طالبانو له ترهګرو ډلو سره د اړیکو په باب د امنیت شورا راپور رد کړ. د هند په هانتونونو لزدکرو په افغانستان کې پاتې محصلان وای
په افغانستان کې بن پاتې او بار بار مو د ویزې لپاره غوښتنه وکړه که په هانتون سره، مګر دا غو یو غوښتنه دا وسی ویزه د وزارت خارجي کار دی او زموږ کار نه دی.
شون کې له طالبانو غواړي چې د سرپناه لپاره د نمبر ورکولو بهیر بیا پیل کړي. د کونړ هغو سیمو ته چې د پاکستان له لوري پرې د درنو وسلو ګزارونه کېدل، ځینې خلک بیرته ستانه شوي. دوی وای
شاګردان هم ډیر لري څون زمنګ داله روچې تعمیر هم نشته ده د شناس ماندلاندی او رزنې درسي بهر دا چلو
د غزنی ګن شوونځي په جګړو کې ویچار شوی یا سوڅول شوی او سیدونکو وای
ټول مکتبونه چې په جګړو کې ویچار شوی ټول مکتبونه باید چې دولت جوړ کړي
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت او نورو هیوادونو ته د ګواښ په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور ناسم وباله. امنیت شورا ویلي چې طالبانو له تروریستي ډلو سره د اړیکو له پاللو لاس نه دی اخیستی. په همدې حال کې د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت عالي شورا چې له هیواد دیباندې فعالیت کوي ادعا کړې چې طالبان غواړي چې پاکستانی طالبان د افغانستان شمال ته ولیشتوی. د شورا د خپل ادال کوم ثبوت نه دی وړاندې کړی. د دې موضوع جزئیات د امید ظاهر مل پر راپور کې وابره.
د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا د بندیزونو د څارنې او څېړنې کمیټې هغه راپور نه مني چې پکې د القاعده او پاکستانی طالبانو په ګډون تر هغه وروډلو سره د دوی د اړیکو دوام خي. د طالبانو حکومت نن په یو اعلامیه کې چې رسنیو ته یې استولې د امنیت شورا راپور یو اړخیز غیر متوازن او واقعیت لري بللی. په دې اعلامیه کې د طالبانو د مشرانو ترمنځ اختلاف په افغانستان کې د ترهګرو ډلو شتون فعالیت او ازادي د نشه یي توکو په تولید او قاچاق کې د طالب مشرانو لاس لرل د صلاحیتونو انحصار او په حکومت کې د ټولو قومونو نشتون او نور بې بنیاد او بې اساسه تبلیغات بدل شوي دي. د طالبانو حکومت په دې اعلامیه کې په خپلې پخوانۍ خبري یو ځل بیا ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد په ضد ونه کارول شي. طالبان داسې مهال د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د بندیزونو د څارنې او څېړنې کمیټې په راپور کې دا خبره چې طالبانو د القاعده او یو شمېر نورو ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې ردوي چې امریکا د تیر زیږدیز کال د جولای په 1 د کابل ښار په شیرپور سیمه کې د القاعده ډلې مشر ایمن الزواهری د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې پنخه او وواشه. ورته وخت کې تازه د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت ملي شورا ادعا کړې چې طالبان غواړي د افغانستان شمال د ترهګرو په ځاله بدل کړي. دا شورا چې له افغانستان د باندې فعالیت کوي تیره شپه په یو اعلامیه کې تور لګولی چې طالبان غواړي د پاکستانی کډوالو په نوم د پاکستانی طالبانو تحریک وسلوال د افغانستان په شمال کې ځای پر ځای کړي. اعلامیه کې د دې چارې د ناوړه پایلو په اړه خبرداری ورکړل شوې او راغلي دا کار به افغانستان په کور دننه او نړیواله کچه له سخت ناورین او اند تجزیه له ګواښ سره مخ کړي. د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت ملي شورا دا هم ویلي چې افغانستان اوس مهال د نړیوالې ترهګرۍ د خپرېدو په مرکز بدل شوی دی. مخکې تر دې د طالبانو مخالفې د ملي مقاومت جبهې د بهرنیو اړیکو مشر علي میسم نظری هم ورته ادعا کړې و خو په دې اړه نوموړي او د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت ملي شورا کوم اسناد نه دي وړاندې کړي. دا ادعا کوم خپلواک بنسټ هم نه ده تایید کړی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو د څارنې او څېړنې کمیټې هم په خپل 14 راپور کې لیکلي داسې نښې نښانې شته چې ښایي القاعده خپل عملیاتي وړتیا بیا رغوي. ټي ټي بي د طالبانو په ملاتړ په پاکستان کې بریدونه کوي. بهرانیو ترهګرو ډلو د افغانستان په پولو کې ګواښ رامنځته کړی دی او تر خوا یې د داعش بریدونه زیات او پیچلي شوي دي. تېره اونۍ د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله امریکا غږ اردو څانګې ته ویلي وو د طالبانو حکومت دوی ته ویلي چې له ډیورنډ کرښې به پاکستاني طالبان لري او د افغانستان نورو سیمو ته ولېږدوي. خو د نوموړي تر دې څرګندونو وروسته د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی پلان لري چې د خوست په ګډون په یو شمېر سرحدي ولایتونو کې ډیورنډ کرښې تر څیرمه میشت پاکستاني کډوال د افغانستان نورو سیمو ته انتقال کړي. نوموړي دا نه ویلي چې یاد کډوال به کوم ولایتونو ته انتقال شي. خدا خبره کړې وه چې دوی دا کار د پاکستاني لوري د اندېښنو د راکمولو او دعوو د مخنیوي لپاره کوي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د پاکستان نوی ټاکل شوی ځانګړی استازی آصف دورانی وایي د طالبانو له حکومت سره د پاکستان اړیکې ښې دي خو له ترهګرۍ سره د مبارزې په مسله کې به ورسره جوړ جاړې ونه کړي. هغه پرون له یو خصوصي یوټیوب چینل سره مرکه کې دا خبره کړې ده. پاکستان واک ته د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته په ځلونو دا ادعا کړې چې پاکستاني طالبان د افغانستان له خاورې په پاکستان کې بریدونه کوي او د پاکستاني طالبانو مشران په افغانستان کې میشت دي خو طالبانو یې دا تورونه رد کړي دي.
له بل خوا د کونړ نورګل ولسوالۍ په مزار دره کې د داعش ډلې یو تن تیره شپه وژل شوی دی. یو امنیتي سرچینې چې د نوم له ښودلو او د ږغ له ثبتولو یې ډډه کوله ویلي د مولا خیبر په نوم کس تیره شپه په مزار دره کې وژل شوی دی. یو شمېر کسان بیا وایي چې په سیمه کې د طالبانو لخوا پوځي عملیات شوي او په کې د داعش دا غړی وژل شوی دی. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د کونړ نورګل ولسوالۍ مزار درچی په 2019 زیږدیز کال کې د طالبانو او د داعش ترمنځ د جګړې لپاره د داعش یو مهم مرکز و. ل ننګرهارې د کونړ نورو سیمو درو ته د تګ او اکمال مهمه لار هم و 13 شپه د همدی درې تامبیر ساحه کې د یادی وسلواله ډلې غړې مولا خیبر وجل شوه دی. زئی سرچینو ازادي راډیو ته ویل چې 13 شپه د طالبان حکومتي ځواکونو د مزار درې په تامبیر کې عملیات تر سره کړي او پکې مولا خیبر وجل دی. یوی امنیتی سرچینی چې د نوم خودلو او واسب تولو ډډه کوله آزادی راډیو ته د ملا خیبر وژنه ومنله، خو دای ونه ویل چې یاد کس څنګه او چا وژلې ده. د نورګل مزار درکې په داسې حال کې د اسلامي دولت پوری د تړلی داعش خراسان وسلواله ډلې غړې ملا خیبر وژل کیږي چې له دې څو ورځې وړاندې بیا د کونړ سرکانو ولسوالۍ کې افغانستان لپاره د یادې ډلې د مشر ثناء الله غفاري چې په شهاب المهاجر مشهورو د وژنې خبرونه هم خپاره شوي وو. خو ځایي طالبانو او خلکو بیا په سرکانو ولسوالۍ کې د عملیاتو د ترسره کیدو او د شهاب المهاجر د وژنې راپورونه نه تاییدول. د سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکو همدومره ویل چې طالبان د شهاب المهاجر خلاف عملیاتو لپاره د ولسوالۍ اړوند د ډیورند کرخې ته نږدې غرنۍ سیمې ته تللي وو، خو هلته یې شهاب المهاجر ونه موندلو، نو په همدې اساس عملیات ترسره نه شول. د امریکا د پوځ مرکزي قرارګاه یا سینتګام هم ویلي وو چې دوی هم په کونړ کې د داعش خراسان ډلې د مشر ثناء الله غفاري چې په شهاب المهاجر هم مشهورو د وژنې راپورونه ترلاسه کړي دي. د همدې مرکز یو چارواکي جګړن جانمور ویلی وو چې اوس مهال په دې اړه هیڅ نشي ویلی. غفاري یا شهاب المهاجر د افغانستان په ګډون په څو ګاونډیو هیوادونو کې په یو شمیر بریدونو کې په لاس لرلو تورن دی. تر اوسه د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې د یادو تورونو او داوو په اړه څه نه دی ویلي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19، 21 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په تیرو شاوخوا 12 کې جنگونو او د پاکستاني ځواکونو توپچی بریدونو د کونړ د سرکانو ولسوالۍ د شونکړې درې د لیسې په ګډون شوانځي او د خلکو کورونه ډنګ کړي دي. دا ښکلې دره چې ډیورن کرښې ته څیرمه پرته ده له اصلي اوسیدونکو خالي شوې وه، خو اوس ورته بیرته خلک راستانه شوي. شوانځي بیا له زده کوونکو ډک شوي خو سرپناه نه لري. په دې اړه د روح الله انوري راپور واوري.
د شونکړې لیسې ودانی جنگونو او د پاکستانی ځواکونو توپچی بریدونو د خاورو او تیګو په ډیرې وبدله کړې ده. دلته کوم روغ دیوال نه دی پاتې چې د کوونکې او یې خوونکې د لمر له سوځون کوړانګو ځانونه سیوري ته کړي. که څه هم چې یاد لیسې ته حکومت څو خیمې ورکړي، فرش نه لري او په ځمکه یې بروزې هوارې شوي، او دا هم خپل زده کوونکو په غره کې ریبلي او ځانونه پرې یو څه له خاورو ساتلي دي. د یاد خونځي د څلورم ټولګي زده کوونکی محمد ایاز د لګول شوې خیمې تر څنګ ولاړ دی. شلېدلې چپړې په پخو او سپینې نرۍ جامې په تنکړې وایي د تعمیر نشتوالي په وجه په اوړي کې لمر او ګرمۍ په تنګ وي او په ژمي کې له یخنۍ. د هغه په وینا چې په باد او باران کې تری درسونه پاتې وی
مونږه او تامر نشته لري او شونکړې په لیسه کې ډېر شاګردان څخه کوي. مونږه ایما اسلامي امارت ته دا وکړنه ده چې مونږه تامر جوړ کړي، او مونږ ډېر پر شک مشکلات کې رښنا اسمان دلاندې په باران کې وخت وي برابر.
د ودانۍ نشټوالي یوازې زده کوونکې ستونزو سره نه دي مخ کړي، بلکې خونکې او مسولینې دومره ځای نه لري چې په باد او باران کې پکې د خونځي کتابونه او اسناد خوندي کړي. د یادې لیسې خونکې مولوی عبدالغفور عابد راته وویل هر سهار له کوره تر خونځي په سختو او غرنیو لارو 2 ساعته په پخو مزل کوي. په ډېرو ستونزو ځان تدریس ترسوي، په خپل تکلیف او ستړیا نه دی، خو د خونځي سرپناه نشتوالی خفه کړی دی.
بیخي دغرڅو کده دغه بارډر ته نږدې ساحه ده، او سار دغه ځای ناراضو دغه لیسه ده. شاګردان هم ډېر لري، ځن زمنګ دالرو چې تعمیر هم نشته دی. د شناس ماندلاندې ورځنی درسی بهیر دا چلو، او د شاګردانو او د اداري کتابونو د حفاظت لپاره ځای هم نه لري.
د شونکړې خونځي زده کوونکي او خونکي په یو خله له حکومت او مرستندوی ادارو د سرپناه چمتو کول غوښتنه کوي. په کونړ کې د سرپرس حکومت د پوهنې ریاست مسؤلین وایي د ولایت ګڼ ښوونځي ودانۍ نه لري او د غستون ځای خپلو مشرانو او اړوندو ادارو ته رسولې ده. د پوهنې رئیس مولوی محب الله حیدری آزادی راډیو ته وویل
زمنګ ډیر اندازه مکاتب هغه سرپنا نه لري، تعمیر نه لري. زمنګ د هغه مکاتب د جملې نه یو دغه هم ده چې ودانۍ نه لري، خیمه، قرطاسی او غیره چې سم پتوان کې واغه متور کړي. ټول مکاتب د پاره وخت نه کړي، وزارت نه کړي، مشرانو نه کړي، د دې وخت پورې کم د سی امکانات نه برابر شوي.
په کونړ کې له 1500 زیات خونځي شتون لري او غني ودانۍ نه لري. په خوا په دغه خونځیو کې د 15000 نجونو په ګډون نږدې 200000 زده کوونکي پر زده کړو بوخت وو، خو له کومې ورځې چې طالب چارواکو له شپږم د لوړو ټولګیو د خزینه زده کوونکو پر مخ د خونځیو دروازې تړلې دغه شمیر راکم شوی دی.
یو شمیر ښوونکي چې په کرایي کورونو کې ژوند کوي له طالبانو غواړي چې د ښوونکو په شارګوټو کې ښوونکو ته د نمرو د ویش بهیر بیرته پیل کړي. دوی چې اقتصادي ستونزې لري، آزادي راډیو ته وویل د جمهوري نظام له ډنګېدو او د طالبانو له وخته رسېدو وروسته ښوونکو ته د نمرو د ویش بهیر ټاکنی شوی دی. خو د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد وایي چې د غصب شویو مځکو د راګرځولو د بهیر له بشپړولو سره به د ښوونکو ستونزې زته پام وشي.
خون کې آزاده د رنگ شوی جمهوری نظام پر مهال د جګړو له امله له کاپیسا ولایت څخه کابل ته کډه شوې ده. دا چې په یو کرایي کور کې ژوند کوي، آزادي راډیو ته وویل دا مهال له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. آزاده د طالبانو له حکومت غواړي چې خون کو ته د دوی په نوم په استوګنیزو ښارګوټو کې د نمرو د ویش درول شوی بهیر چې رنگ شوی جمهوری نظام پیل کړی و بیرته پیل کړي. یو بل پی کور ښوونکی محمد خان هم د طالبانو له حکومت ورته غوښتنه لري.
او نمبر ته ځکه له پیسې مخته وو فورمې د ټول موږ ته کړو او په ځاګه چې جمهوریت وکټ کړو د طالبان راغی او په دغه دوه کال کې ځاونه څه خبره شنه بیا موږ غواړو چې د مخامد دی په اخلاق لږه پامبو.
خو د طالبان حکومت وایي چې بیولا مجاهد وایي چې په افغانستان کې د غصب شوی اوس مکو د راګرځولو پروګرام له روسي کېدو وروسته به د خون کوستون څخه هم هوار شي.
اول کومه تلاش نه ورزم په مالیزه رسیدګي صورت بگیره.
موږ هم هڅه کوو چې د ښوونکو ستونزو ته رسیدنه وکړو. خو د کور ملکیتونو او ځمکو د توزیع په اړه امیرالمؤمنین حکم ورکړی و څو پورې د ځمکو د غصب موضوع نه وي نهایي شوي، د ځمکو او ملکیتونو توزیع به درېدلې وي.
میکوره ښوونکو ته د استوګنې د نمرو د ویش بهیر په 1988 کال کې د ړنګ شوي جمهوري نظام پر مهال پیل شو. د یاد نظام د پوهنې او وزیر فاروق وردک په 2010 کال کې ویلي وو چې په دوو کلونو کې به هیڅ ښوونکی بې کوره او بې ځمکې پاتې نه شي. د ړنګ شوي جمهوري نظام د ښار جوړونې وزارت په 2015 کال کې ویلي وو چې د افغانستان په 28 ولایتونو کې په څه باندې 50 جریبه ځمکه د 94 ښوونکو لپاره د استوګنې جوړولو پلان جوړ کړی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
یشمیر افغان محصلان چې د هند په پوهنتونونو کې لوړې زده کړې کوي اوس د هند حکومت لخوا د ویزو د نه ورکولو له امله له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. دوی وایي پوهنتونونو د آنلاین زده کړو بهیر هم درولی او ورڅخه غوښتي دي چې په حضوري ډول زده کړو ته حاضر شي. خو کله چې د هند له حکومت د ویزو غوښتنه کوي منفي ځواب ورکول کیږي. دا محصلان ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت هم په ځلونو غلی خو منډو ټنل دوی غټنه راکړي. جزئیات امید ظاهر مل پراپور کې.
یو شمیر افغان محصلین چې د هند په بیلابیلو پوهنتونونو کې لوړې زده کړې کولې او واکته د طالبانو له رسیدو وروسته افغانستان کې بند پاتې شوې دي، خپل نامعلوم برخلیک ته ځوريږي. په دوی کې د لیسانس او ډاکټورا تر کچې محصلین شته چې ځینې د خپل ډیپلوم ترلاسه کولو لپاره باید یوازې یو حضوري ازموینه ورکړي. منظور اخونزاده د هند په پونی په هانتون کې د کمپیوټر ساينس د وروستي سیمستر محصل دی. تمو چې د 2021 کال په اگست کې د خپل زده کړو د پای ته رسولو لپاره هند ته ولاړ شي، خو له طالبانو لخوا د جمهوري نظام له سقوط سره سم یې تر ننه برخلیک نامعلوم دی. هغه آزادی رادیو ته وویل،
په افغانستان کې بند پاتې او بار بار مو د ویزې لپاره غوښتنه وکړه، کالج سره مو اړیکه ونیوله، پوهنتون سره، انټرنیشنل سینټر سره، د پونې پوهنتون، مګر د هغوی یو غوښتنه دا وسی وزارت خارجه باید امر وزارت ویزه د وزارت خارجه کار دی او زموږ کار نه دی. بار بار مو د پوهنتون څخه غوښتل چې موږ ته د ویزې زمینه برابره کړي، مګر هغوی هم دا ورته مشکل ورته خبره تکرار کړه چې زموږ مسؤلیت ویزه نه ده او زموږ مسؤلیت درس ورکول دي.
احسان پوپلزی د لغمان پوهنتون استاد او په هند کې د دکتورا دورې سکالر دی، وایي د جمهوریت د سقوط په ورځو کې په رخصتۍ افغانستان ته راغلی و، خو تر ننه بیرته خپلو زده کړو ته د ستنېدو او پای ته رسولو په خاطر د هند حکومت ویزه نه ده ورکړې. د ازادي راډیو ته وویل، د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت په ګډون یې د هند بهرنیو چارو وزارت او بیلابیلو ادرسونو له لارې د ویزو اخیستو هڅه کړې، خو نتیجه یې نه ده ورکړې.
هلته پوهنتونونه زمونږ هغه پروسیجر درولې نو نور تحقیق موضوع زمونږ چې دا هغه پاتې د خلکو چې تر څو تاسو ولته راي نشي، نو موږ تاسو پاتې کارونه نشو کولای، یعنی په آنلاین سیستم باندې هغه موږ تاسو ته ریګولر ډیگری ورکو، ډیگری دې سره ورکو چې تاسو ولته اوسئ.
احسان پوپلزی وایي، د دې ستونزې د حل په اړه ډېر شمېر محصلینو د طالبان حکومت د لوړو زده کړو وزارت له چارواکو سره هم کتلي او هغوی بیا د هند له حکومت سره دا ستونزه شریکه کړې ده، خو ګټه یې نه ده کړې. سید میر تراش چې د هند پونی په هانتون کې درې ازموینې پاتې دي او په هانتون ترې غوښتنې چې باید په فزیکی ډول ورشي، وایي د ویزو د غوښتنې په اړه اوس آن غوښتن لیک ته ځواب هم نه ورکول کیږي.
پونتون راته وایي چې تاسې د وزارت خارجه له هندوستان سره وغږیږي، هغوی ته چې موږ ایمیل وکړو ازبخي ایمیل جواب نه راکوي، وایي د افغانستان سره اړیکه ونیسئ. نو د افغانستان د اسلامي امارت مشرتابه څخه مو دا هیله ده چې موږ سره مرسته وکړي او ژر تر ژره زموږ د محصلینو مشکل حل کړي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال زی احمد تکل او د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیاءالدین هاشمي د افغان محصلینو د غوښتنو او ستونزو په اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځوابونه وایي. موږ په هند کې د افغانستان سفیر فرید مامونزی ته هم پیغام پرېښود، خو ځواب یې رانه کړ. خو هندي د انډین اکسپرس ورځپاڼې نن نوې ډیلي کې د افغانستان په سفارت کې د یوې سرچینې له قوله لیکلي، ستونزه د هند له لوري ده، ځکه د هند حکومت دا مهال افغانانو ته د ویزې د ورکولو پالیسي نه لري. دا کره شمېر هم معلوم نه دی چې څومره افغان محصلین چې باید د خپلو زده کړو د دوام لپاره هند ته ولاړ شي افغانستان کې بند پاتې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د جګړه ځپلې اوکراین له ځینو برخو د سختو جګړو د دوام راپور ورکړی شوی دی. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي تایید کړی چې اوکراین خپل هغه پوځي عملیات چې له اوږدې مودې انتظار کې د پیل کړي دي. له بلې خوا د ملګرو ملتو یو جګپوړي چارواکي د اوکراین د اوبو د یوه بند د ویجاړېدو له کبله د بشري بحران د عواقبو په وړاندې خبرداری ورکړی دی. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په داسې حال کې چې اوکراین هڅه کوي پر لوهانسک او دونیسک سیمو چې روسیه یې ځینې برخې له وړاندې اشغال کړي بشپړه ولکه ټینګه کړي، د اوکراین پوځ د دغه هیواد په ختیځ کې د سختو جګړو د دوام خبر ورکړی دی. د اوکراین پوځ له روسیې د اشغال شویو سیمو د بیرته نیولو لپاره پراخ تهاجمي عملیات پیل کړي دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي پرون شنبه ومنلې چې دغه تهاجمي عملیات چې له اوږدې مودې انتظار کې د پیل شوي دي. زیلنسکي ویلي، پوځي تهاجمي عملیات په اوکراین کې د اجرا په حال کې دي، خو هغه ونه ویل چې دغه عملیات په کوم پړاو کې دي. د اوکراین ولسمشر تیره شپه په خپل وینا کې وویل چې تر ټولو سختې جګړې پر ختیځو او جنوبي سنگرونو متمرکز دي. ولودیمیر زیلنسکي ویلي، د اوکراین د هغو پوځیانو مننه کوي چې خپل سنگرونه یې ساتلي یا هم د پرمختګ په حال کې دي. په همدې حال کې د اوکراین پوځ د تلفاتو د شمیرو له اعلان سره ویلي چې په تیرو 46 ساعتونو کې د روسیې څه باندې 980 سرتیري د جګړې پر مهال وژل سوي یا هم ټپیان سوي دي. روسیې په دې باب څه نه دی ویلي. د تیرې اونۍ د سېشنبې په ورځ د اوکراین پر دنی پر سیند د کاخوفکا بند د ویجاړېدو خبر ورکړل سو چې ولسمشر زیلنسکي د دې بند په ویجاړولو کې روسیه داخله بللې، خو مسکو دغه تور رد کړی دی. د اوکراین د پاوزرات مرستیالې هانا مالیار نن یکشنبه ویلي چې روسي ځواکونه د اوبو بند د دې لپاره منفجر کړي چې د اوکراین تهاجمي عملیات محدود کړي او د اوکراینی ځواکونو پام د دې بند تخریب له کبله د بحران حل ته واړوي. د ملګرو ملتونو یو چارواکي پرون شنبه د دې بند تروي جاړي ورسته د سیلابونو لکبله د ناوړه بشري بحران د واقعو په اړه خبرداري ورکړ. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارتن ګریفیتس اسوسییټډ پریس خبري ژانس ته ویلي چې په اوکراین کې 200,000 کسان د څښاک پاکو اوبو ته اړتیا لري. د هغه په وینا دغه بحران به احتمالا د غلجاتو د صادراتو د کمیدو او په نړۍ کې د خوراکي موادو د بیو لوړېدو سبب سي. د اوکراین د خرسون سیمې د پوځي ادارې مشر الکساندر پروکودین په ټلګرام کې لیکلي چې سیلابونه د دنی پر سیند راسته سواحلو پر 1500 ساحو بهیدلي او څه باندې 3200 کورونه لاندې کړي دي. ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د غزنی ګڼ اوسیدونکي د خپل ولایت د ویجاړو شویو ښوونځیو د جوړېدو غوښتنه کوي. دوی وایي په تیرو جګړو او یا هم د طبیعي پیښو له امله د ګڼو ښوونځیو ودانۍ نړېدلې، سوځول شوي او یا هم ډېر ښوونځي بیخي ودانۍ نه لري. د غزنی د پوهنې چارواکي وایي په دې ولایت کې شاوخوا 250 ښوونځي تعمیرونه نه لري، ځکه چې په تیرو کلونو کې یا خو د جګړو او یا هم د طبیعي پیښو له امله نړېدلې دي. نور حال په دې راپور کې
د غزنی اندړ ولسوالۍ په کنسب کلی کې د ملا مشکل عالم په نوم علي لیسا د غلی لیسا په 1413 هجری شمسی کال کې تاسیس شوی او په 1404 اتیایم کال کې لومړی دوره او له هغه وروسته یا 13 دورې فارغان ورکړي. په وروستۍ دوره کې د فارغان شمیره 50 تنه و چې ډیری برخه په لوړو نمرو د هیواد شو په هنځو ته بریالي سول. په دغه لیسه کې 20 تنه ښوونکي او 1500 تنه زده کوونکي زده کړې کوي. که څه هم چې د دغه لیسې تعمیر په خپل وخت کې معیاري او ښه وو، خو په اوسني وخت کې حالت خراب دی. د یادې لیسې امیر محمد شعیب مشفق وایي د لیسې تعمیر سخت خراب او د نړېدو په حال کې دی. څو ځله مو وړاندیزونه کړي دي خو هیچا راسره مرسته نه ده کړې. د پوهنې وزارت او نړیوالې موسسې دي د تعمیر په رغولو کې راسره مرسته وکړي.
تیر دولت په وخت کې مونږ د تعمیر لپاره څو ځلې پیشنهادونه موسساتو ته دولت ته کړي، خو چا مو غږ ونه اورېد. تعمیر ډیر زیات خراب شو، لکه څنګه ستاسو په لیدو تعمیر نور بيخي د لمونځ تللو په حالت کې ده. اوس مو د اسلامي امارت د پوهنې وزارت محترم مقام څخه او د موسساتو له دفترونو څخه غوښتنه ده چې د ملا مشکل عالم د لیسې لپاره یو اساسي او پوخ تعمیر ورغوي، ترڅو
د غزنی ښار یو بل اوسیدونکی فز محمد هم ورته خبره کوي. نو موړی غشتنه کوي چې په غزنی کې د شوونځیو ټول ویجاړ شوی تعمیرونه دي بیرته ودان سي. د د په باور کې شوونځی نوي خلک نسی کولای چې درس ووایي، او چې درس ونه وایي خلک نسی کولای چې پرمختګ وکړي. که شوونځی جوړ سي له دې سره به د افغانستان راتلونکی ښه سي.
زما غوښتنه له چارواکو څخه دا دی چې په دې برخه ډیر په کلکه توګه پاملرنه وکړي او دا مکتبونه حتما به هرومرو باید چې بیا رغونه وشي. ټول مکتبونه چې په جګړو کې ویجاړ شوي، ټول مکتبونه باید چې دولت هغوی ته پام وکړي، هغوی ته سرمایه، هغوی ته اختصاص ورکړي او هغوی جوړ کړي، انشاءالله چې وطن به ودان شي.
په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمایزه اداره هم وایي چې دلته تیرو جګړو او وفاتونو د ډیری ښوونځیو تعمیرونه تخریب او نړولې دي، خو وایي په پام کې لري چې د نړیوالو موسسو په مرسته بیرته د دغه ښوونځیو تعمیرونه آباد او ورغوي. د پوهنې ریاست ویان صفغت الله احمدي وایي موږ هڅه کوو چې دغه نړېدلې ښوونځي جوړ کړو. نوموړی زیاتوي پوهنې وزارت ته مو هم وړاندیز کړی او په وار وار مور څخه غوښتنه هم کړې ده چې د ښوونځیو د نړېدلو تعمیرونو په رغولو کې راسره مرسته وکړي. هڅه کوو چې په هره ولسوالۍ کې له 1 تر 5 پورې د ښوونځیو تعمیرونه جوړ کړو. په تیر کال کې هم موږ په 10 ولسوالیو کې یو شمېر د ښوونځیو تعمیرونه ورغول.
او په دې باره باندې موږ بار بار له همکار موسسات څخه هم غوښتنه کړې ده. نو دا تقریبا یو ډیر غټه بودیجه ته ضرورت لري، ډیر مصرف واړي. نو اوس په فعلاً حالت کې خو دومره بودیجه هم نشته، خو بیا موږ کوشش کوو په هر کال په هر ولسوالۍ کې تقریبا 2 او 3 تروغونه زیات، یعنی ښوونځی موږ جوړ کړو. دغه ودانۍ
په غزنی کې د پوهنې چارواکي وایي په دغه ولایت کې تر اوسه وضعیت شوونځي دي چې د هغې له جملې څخه شاوخوا 250 یې تعمیرنه لري چې په تیرو کلونو کې یا خو د جګړو او یا هم د طبیعي پیښو له امله نړېدلي دي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.